احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونو او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي. هیدربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکمنان شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. تاکل شویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي او د بشري حقوقو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقوقو مسلې ته په دې راپور کې لومړی توپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د بختر خبري اژانس راپور لمخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د وی کورنۍ غړي وو چې د سمری د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یوړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیشتو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوی دی چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړي توګه سلا مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشري په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیه شای په سمندر کې د ماينونو په وسیله کشتۍ والوسوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مايكل کارپنټر وویل چې روسیه به د دې ډول حمله په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکی کشتۍ نوري حمله توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپنټر په واشنگتن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات شي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماينونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غوړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکسل عملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنول یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم بیر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په انډونیزیا کې افغان مظاهره چانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لورو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازي یا هند ته ځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همشغه کوونکو غوښتي چې د افغانستان د کډکیچ پاړه به خپل چې د افغانستان د کډکیچ پاړه په خپل ارزونه کې د افغان جنو او شزو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپل ویب پاڼه خپور کړی، ل فرایدون سینری اوغلو غوښتل شوی چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه نقص شوی دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د سر سازمان د شوزو د برخې مرستیالې دربار له قوله لیکل شوی یو خپلواک ارزونه کولای شي چې په افغانستان کې د شوزو اوسني بحراني وضعیت په وړاندې اخیسمن نړیوال غبرګون تلا راهوار کړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فرایدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت درځونه پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی پکې د بشری حقوقو د نقص د ارزونه په برخه کې د هغو کسانو نظر اوریدل مهم بلل شوی چې بشری حقوقي نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیال هیدربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هیدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو خوځو او ټولو حقو ته چې بشري حقوق نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش دروان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فرایدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکې په توګه وټاکل او له هغه وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فرایدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپل څېړنه دروان کال د دوبی تر پایه بشپړ کړي او خپل راپور به په نوومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی په افغان جون او خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لښپګم ټولګي پورته د پوهنتون ترکچې د جون زده کړې منه شوې، خځې کار ته نه پریښودل کیږي او پټولینزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوې. دې بندیزونه او محدودیتونه د افغان جون او خوځو ژوند ناورین سره مخ کړي او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپل کورنۍ لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې ازغام لټوان پورته دي. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جون او خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړی کړی دی په کورو کې کېنول یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یا سلای دی درس ویلای دی د هر یو خزه اونځل کې یو هر څوک چې د افغان غا هلی لري
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتی ستونزو له عملی ونو وختل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولین مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخاوني سي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
لنریوال کلونی او ملګرو ملتونو غوړو چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص تر کې پټ نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله
در جامعه است.
دا وختونه داسې محل مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې ټول افغانانو حقوق ورکړي او تر خوای د افغان جون او خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوال ټولنې لخوا رد شوې ده.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو ورسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایل ول عمله په واټونو کې لراټولې دوه ډډه وکړي. د غې شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې لسان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې لاړمونو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعاګانو په لوی غونډو د لیزو ګرځېدو او یو شمیر جماعتونو او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لمتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لمتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لمتم کوونکو غوښتل شوې چې په کابل کې د پینفرادي ډول ابو الفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دا پریکړه د امنیتی دلایلو پر بنسټ کړي. د شیا عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دي له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې یو شیا دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیاګانو په یو غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دې خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي و چې ماتم کوونکي دي له ډله ییزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جماعتونو او تکیخانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیاګانو بریدونه شوي چې مرجوبله هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نخښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیا عالمانو د شورا د دارالشریعه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیا ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د سبت کرنې ټای معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت وهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دی ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې بای په خلکو خواږ ویشل.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 1000 ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په خاري او لری پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د سانتیا ودنشتون پوجه لزده کړو به برخه پاتې دي چې اوسی د ماشومان او د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته 1500 کم 1000 ماشومان ته د زده کړو سانتیا برابرې کړې دي. د یاد ولایت پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومان او د ملاتړ دغه نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3000 کیټونه خوونکو ته ورکړي. شپږ 500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 140 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په اسماني رنګه بکسه کې شاته چولي او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړي دي او خپل سبقونه پکې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکو خوښت چې ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې هو الحمدلله خې دي. کتابونو برخه کې، د قرطاسي برخه کې، دا تاسو ته خپل بهتره معلومات چې ټول غریب خلک دي او سینې کېږي، د کرتاسی او د کتاب او دا برخه کې هم ماشاءالله ټول خلک راضی دي دینه
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډیر کومکونه کوي د سایل ورلی باید وسایل شي
په کونړ کې نږدې شلو زرو لزده کړو به برخې جون او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاون نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس پکې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلن په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلې دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د معترضو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخه ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سې شمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او د دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د سولیز اعتراض مخونه نیسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي و چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې آن د 13-14 ساعتونو راهیسې لا هم پروختون کړي.
4 ساعت شوت
د شفاخانه بسر میبره. افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي، ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلي کده.
مو دلته 12 کال پورې شوی دي او بل زمو هو سپورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازه شته نه ډرایوینګ اجازه شته زمو سپورې کورونه نه دی شوی. دوه کال کېږي مونږ دلته پروټیست کوو د انسیار مونږ ته سره وګ نه چوي.
یو شمیر افغانان وایي چې استرالیا ته د تاګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم به برخلیک دي. په جګړتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق سانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبی توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی سانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوستیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا مشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزې نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې په خوا په کال کې 300 اوست کال زرتنو ته چک شوې دي. په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په دفتر کې نبیلابلو هیوادونو شاوخوا 300 زره کډوال ثبت دي چې شاوخوا 20 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د اساسي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې پاړه پرلهپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډیر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه لدی ډیر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادی شاوخوا 14 کال عمر لري. د غزنی شهر سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ور سره خبرې وکړو خو نه غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېدا او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. د یوای کښت یې اسانه، زحمت یې لږ، خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګېزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل. هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نورعلي زیاتوي موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکه مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي.
شانزده نفره را میتونه یک جریب زمین تو زمینی بهترین بواج احسانش معیشت خانواده شه تامین کنه.
په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
مخاطری کی دی حقین زیان نه وینم توان نه کنه
په دې خاطر چې بسګران زیان و نه کړی او توان و نه ویني. باید بسګرانو ته سړی خونی جوړ شي، دی بسګرانو او مارکیټ ترمن زاړی کا ورته برابر شي، دی پروسس او میوه دی راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، دی بسګرانو دی په حویل لپاره کار وشي، لدې سره دی میوه کیفیت ښه کېدای شي او دی بسګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوار شي.
پیشرفت اقتصادي دی حقین مشهود.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، موږ نه وایو مخته لاړ شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ انګور واخلي، وایي چې راسره وایستي نه دي. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت موږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نه ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي. موږ خو ځای په سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولای شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، کز موږ انګور کې، کز موږ انار کې.
شاس کا خو موږ اصلات یې سوې دی او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعد الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعد الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي ترڅو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبه یې وپلوري.
روره انګور سیزن خوشه برابر سیزن دی، څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ پاکستان کې ارزانه دي، غوند ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. د دولت سمدا زور خواهش دی چې هوایی دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه دا جرې مړی وروره د راجرې پرې بې ځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډېر دي، بل ملک ته ځینه، نو په دغه خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي. د دغه خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به یې سږ کال فعال شي.
په کندهار ولایت کې په مجموعه کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیل ستونزو له کبله د غلار تړل کیږي چې له امله تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شزین فوټبال په نړیوال جام کې نن جاپان له کاستاریکا سره لوبه وکړه او دوه ګولونه پی وکړل. اسپانیا له زامبیا څخه 15-0 مسابقه وګټله. دا نړیوال جام تقریبا به مشهور هم په استرالیا او نیوزیلند کې روان دی. اوس هم ساجی رډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول کر درمن اور عید الکارن السلام علیکم پہ جوڑا اور سادہ دہن من اللہ تواشر السواری خجین خان و باد نویت خبر کو مردہ استنزل سڑکان خراب تھی او بل دو بو سر استنجل تقریبا برمیت 200 متر یا نیم سل برمی شوا فلان دی لا بیا هم بند لر کچو کو پیدا کی هغه بخر سی د خوار غریب خلک ستا دون وسن لر شدا او برانی شو بل د مخابراتی شرکت خ مداهله د چمرت دی د خوجن خانه باندې ویت دی او خدار اورل سی ډیر ضرورت لر خدیت ضرورت لر دا خدای در تر اورل سی په دی هله چیز ما رختر لور پور مسلین پر ور ورسی.
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلام. پیغام می دادا چې د ګرم سیر پانتنونو ډیر له ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړي د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسلین ډیر په عذاب دي. او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی رادیو د لارې نشر کړئ. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیه درلودل ته بډوري ورکون کېدل پس لګونو زده کوونکې وه حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکې وه متاس په نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشوه سوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نهسي کولی دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو دوی خپل زامون له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي هیله لرم چې ودغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برق نشته اوبه نشته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه ودغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم تاسو ته ډرامه لرو او هم به مو لدی خبر کړو چې د معتادینو د درملنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ټاکل شوی دی چې مرکزونه پرانستل شي او جوړ